واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه د طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام وستو د افغان ښځو، نجونو او بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د واشنگتن لوري او د طالبانو د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت مرستیال ویان ویلي له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو لیدنه د طالبانو پر وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي د قلم لار بنسټ مشر ماتیو لا ویسا به له کوم تور څخه له 125 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی. بینټ نن پر خپل ټوئیټر پاڼه سمدستي او به له کوم قید او شرطه د ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا چې د زدکړو په برخه کې فعالیت کوي څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ویسا همکاران به وایي نوموړي هیڅ را سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زدکړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د القاعده ډلې او د طالبانو ترمنځ اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته په خبرګون کې ویلي چې افغانستان کې د دې ډلې په ګډون د مختلفو تورریستي ډلو د شتون ادعا نه ده ثابته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د ارزونې او څارنې د ډلې راپور چې تیره اونۍ خپور شو پکې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. امنیت شورا په دې راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې اکثره وخت په پټ ډول فعالیت کوي تر څو دا وښيي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي او د تورریستي فعالیتونو لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو وروختونو او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د شنبه تر څنګ نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو وروختونو او سیلابونو اټکل شوی. دغه ادارې اټکل کړي چې په دغه ولایتونو کې به د اوروختونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو ورځو سختو اوروختونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 40 اوخته. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو.
باجوړ کې د جمعیت علما اسلام یو غونډه کې 14 مرګ ژوب لاړولې. د لومړنیو معلوماتو له مخې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې باجوړ خار سیمه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام په یو غونډه کې بمی 14 لک تر لګه 15 تنه وژلي او تر ډیر شو ډیر نور یې ژوبل کړي. د ځایي پولیسو په وینا د 14 قربانیان روغتون ته لیږدول شوي. د ژغورنې ادارې ویلي ښایي د مړو شمیر ډیر شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په بلنه د چین مرستیال لومړی وزیر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر ورزي. د چین مرستیال لومړی وزیر به د سی پیک د لسمې کلیزې په لمانځنو کې ګډون وکړي او د چین پاکستان پر اقتصادي اړیکو او ستراتیژیکي همکارۍ به خبرې وکړي. پاکستان ته د چین د لومړی وزیر د مرستیال او کمونست ګوند د مرکزي کمیټې د غړي هیلیپینګ سفر به د اګست تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. په دې سفر کې له دغه جګپوړي چینایي چارواکي سره یوه چینایي ډله هم ملګرې ده. امریکا او استرالیا دفاعي همکارۍ پراخوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
متحده ایالات او استرالیا پرون د دفاعي همکارۍ نوي تړونونه اعلان کړل چې له مخې به نه یوازې په استرالیا کې د امریکا د سرتیرو الوتکو او کشتیو شمیر ډیر شي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ به نظامي همکاري لا پراخ شي. د دفاعي اړیکو دا پراخوالی سترګام بلل شوی دی. د نویو تړونونو لمخه به په استرالیا کې د متحده ایالاتو سرتيري په دوراني بڼه ډیره وی او شمیر به هم ډیریږي او همدارنګه به استرالیا د متحده ایالاتو دفاعي قابلیتونو په تولید کې راګډ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکي پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. ریاض او کیف د دغه پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. دغه چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط اژانس ته ویلي دغه سرمشریزه به د سره سمندرګي په بندري خرج اده کې وشي. روسیه کې چارواکي وایي چې د اوکراین درې بي پلوټه یا ډرون الوتکې د دې هیواد په پایتخت مسکو کې نسکورې شوې خو چاته پکې د سر زیان نه دی اوخته. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د یوې ډرون الوتکې له کبله د لنډې مودې لپاره یو نړیوال هوایي ډګر هم تړل شوی. وزارت ویلي چې د اوکراین یو بي پلوټه الوتکې د پایتخت په څنډه کې وښتلې او نسکوره کړې او دوه نورې په الکترونیکي وسایلو له منځه وړل شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې
د امریکا غږ شنه رادیو تر نو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د قطر په پلازمینه دوه کې د امریکا د خاص استازي ټامست او یوش منور چارواکو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي هغوی د نړۍ سره مثبت تعامل غواړي. بل خو یوش میر موتریز میرمنو د نړۍ نه غوښتي چې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شنبه ناوخته قطر ته د رواني دوه مخي خبريالانو ته وویل چې په دغه سفر کې به د امریکایي چارواکو سره د لیدو کاتو او خبرو اترو ترڅنګ د قطري چارواکو او د نړیوال ټولنې د اساسو سره هم په یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي.
سوشتمنو آزادېدل او په افغانستان کې کوم د زونو د غوښته کېدل او کوم باندې محدودیتونه سړي هغه لمن ځوړل همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې لیستونو ختمول او بل اخر یو مثبت تعامل.
د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام ویست او د افغان میرمن او انجونو او بشری حقوقو په چارو کې دغه هیواد ځنګړي استازي رینا میری په قطر کې له طالب چارواکو سره تر ملاقات مخکې په تیرو څو ورځو کې د قزاقستان په استانه کې د مرکزی اسیا هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې.
اما غسه چې اساسي دي حیاتي دي اومده دي د افغانستان لپاره اغه یو برخه باید په خپل د اسلامي امارت له خوا تر سره شي. اغه واجبات چې په ملي کچه لازم دي چې کم له کم دلته د داخلي مشروعیت لپاره زمينه مساعده سي او اصلاح دولت صاحب د قانون وي اساسي قوانين وي اغه معیارونه چې نړۍ یو ملک د رسمیت پیژندنې لپاره ضرورت ورته لري اغه رعایتونه او قوانين کم له کم باید موجود وي چې مشکلات سي. بل طرف ته نړۍ د نړۍ کا په دغه سي یا کډنده سیاست باندې دوی پر مخ روان وي. زما په نظر نه تنها افغانستان بلکې د دنیا ډېر هیوادونه به داسې وخت راځي چې امریکا شاه به خالي دولتونو رسمیت به بیا د امریکا لپاره خپل امریکا به ډېره مهمه نه وي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت جبهه وایي د طالبانو سره د امریکایي چارواکو دا ډول کتنې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په برخه کې د طالبانو د دریز د لاپیوړی کېدو سبب ګرځي. د شورا په ویلامی کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات دوه انتخابه په مخ کې لري، یا د شي بشري حقوقو ته درناوی او یا هم د تروریزم سره تعامل. طالبانو سره تعامل تر اوسه هیڅ کومه مثبته پایله نه ده لرلې او په کار نه ده چې د طالبانو سره د تعامل په پلمه د غډلې د رسمیت پیژندلو لپاره کار وشي او ورته زمينه برابر شي. دغه خبرو ته د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د معترض خوځو د غورځنګونو ائتلاف هم په وی ویډیو کې چې رسنوي سره شریک کړي په دوه کې د امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو سره مخالفت خودلی.
اما انتظار داریم که جامعه جهانی خصوصا نمایندگان ایالات متحده آمریکا در یک چین نشست‌ها با حمایت قاطع از حقوق بشر و حقوق همه شهروندان افغانستان و خصوصا زنان افغانستان تاکید بر حاکمیت مردم سالار و دموکراتی و بدیل طالبان داشته باشد.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د د قلم لار او د خزو د زدکړو د حقونو د ملاتړي متي ولاوي ساده خوشي کې دوه غوښتنه کړې. بنت په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې یو څلور لسورځې کېږي چې طالبانو متي ولاوي ساني ولای او پراته د کوم جرم څخه په بند کې ساتلې ده. سمي الله جلالزای د امریکا راګ
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په غزنی ولایت کې طالب چارواکو د اتل سکلونو په کوم ځل مو د موټر سایکل په چلولو بندیز لګولې دي. چارواکي وایي دغه غامې ځکه پورته کو چې هلته به هر ورځ هم دا کم عمر ماشومان د موټر سایکلو په ټکر کې وژل کېدل. خدای نور نصر رپورټ لګولې.
په غزنی کې چارواکو ورسته راغله تر اتل سکلونو په کوم ځل مو د موټر سایکل په چلولو بندیز لګولې چې د ځای چارواکو په خبره پر دې ورسیو کې په موټر سایکلو د کم عمره ماشومانو ټکرونه زیات شوی وو.
بله موږ مخکې خګانو کې د پالې کې د اختر پښپو کې وا خاطره درلوده. هغه داسې چې یو کوچنی الکو هغه ډېر یعنی تازه مشکل دکړې وو. له یو بل ځوان سره ټکر وکړ بیا هغه په سر باندې مشکل ورخه ده ولګي. نو چې کله په سر باندې مشکل وته هغه له دنیا څخه خلاړې یو ملامت هم بیرته دغه سړی شو کنه. بیا دیاتو بیا خسړې روغ دا ونه لږه چې دا مننه چې د څنګه لپاره مشکل چلول دا کار او لا خلک چې هم دا وختونه د شخصلو کنچانو ته مشمانو ته مشکلان د سې وترانه وسایل پلاس ورنه کی چې خلدان د سبب هم دی چې بچا د ګرا شباب نه دی.
دایری برنامه تشکر زیات میکنم از مدیریت ترافیک که قانون ترافیکی باید در سر دنیا قانون ترافیکی باید مراعات شه. مراعات شده. بازم از قانون ترافیکشون تشکر میکنم که بچه زیر سن 18 سال که است این حادثه هایی که دلخراش بر مردم رخ میده این خودشون خو خیر خانواده رو جگر خون میکنه. خب ما زیاد تشکر میکنم که تصمیم خوب گرفتن به خاطر از اینکه همه زیر 18 سال از زیر 18 سال باید اجازه داده نشده متاسفانه متاسفانه دوام میده.
ما نظرت خدا دی چې دا ډېر کار شوی دی چې د اتل سکلونه چې سټریسن کمې باید موټر سکلونه چلوي. د کوس ترافیکي او د سیم ډېر ځته شوی دی هر ورځ نشه پنه ته ځخنه واغه وړي. نو دا په کې ډېر ځته شوی دی ډېر کار شوی دی چې دا باندې سکلونه وړه ته به اجازه ورنه کړل شي تر څو پرې موټر سکل یو موټر بازار ته وباسي او چلوي. او چارواکم باید دا هغه فلسفي په نظر کې وساتي ورته چې مثلا دا هغه ډېر مخنیوي وتی.
په غزنی کې چارواکي وايي په تیر یو کال کې د موټر سایکل او ټکر تر اتیا سلنه زیاته پیښو کې کم عمره ماشومان ټپیان سوي او یا وژل سوي دي چې دوی د اکثر و د ټکر علت بې پرواهي یادوي. خدای نور ناصر امریکا ژغ غزنی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
یوکرایني کروندګر د غنمو د حاصلاتو په راټولولو بوخت دي په داسې حال کې چې روسیا د هغه تړون نوتلی چې یوکرین ته اجازه ورکوي چې د تور سمندرګي لارې نړۍ ته د غلی دانی صادری کړي. دغه اقدام مروسته اوس کرملن د اوکرين په بندرونو او د غلو په مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د روسي دغه اقدام په ټول نړۍ کې د غلی د بیو د لوړېدو لامل شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې. رسلان په کرنې کې د دریو لسیزو تجربه لري او د مشهور نړیوالو سوداګرو سره ارزښتناک اړیکې رامنځته کړې دي. رسلان وايي حتی د نمخ کې چې روسیه د تور سمندرګي د بندرونو نه د اوکرين د غلو د صادراتو د تړون نووزی مسکو قصدن هڅه کوله چې د غلو لیږد وځنډوي.
مال ډیرو سوداګرو سره خبرې کړې دي او ټول وایي چې روسي پلټونکو غیر ضروري کتارونه جوړ کړي، ډېرې کښتۍ درول شوې دي.
یوکرین غواړي د جنوب سند په اوګدو کې او سلواکیا او پولند کې ځمکني لارې جوړې کړي، خو هلو وای تر دې دمه د تور سمندرګي لارې تر ټولو غوره ده.
سمندر موږ ته اجازه راکوي چې ښه لوجستیکي لارې ولرو. دا د بزګرانو لپاره د تولید په لګښت اغیزه کوي.
هالنډې کروندګر کې سوزینا د دوو لسیزو راهیسې په یوکرين کې کار کوي. هغه اندېښنه لري چې دا څو شول چې سمندري انتقالات ودرولې شول، نو هغه به خپل ټول حاصلات بلا سور
کړي.
زما شاته چې دا ټول غنم دي دا به موږ للا سور کړو. دا د خپګان خبره ده ځکه چې موږ نشو کولای دا صادر کړو، موږ نشو کولای دا په خپل وخورو. تور سمندر د دې توکو د استلو یوازینی لار ده.
سکه د اوکرين بزګرانو د غلو په بیو کې د پاموړ کمخلیدلې. هلو بوي چې هغه او نور بزګران خپل حاصلات د 2023 کال په پرتل په نیمایي به خرڅوي.
اوس مهال موږ بخي عاید نه لرو یا حتی زیانونه ګالو. دا څنګه کېدای شي؟ د اوکرين کروندګر سخت زیانمن شوی دي او دوی پوهیږي چې موږ به بل اخر بیا پیسې ګټل پایل کړو. خدا ضروری ده چې د اوسنۍ مشکلاتو سره سره باید موږ خپل کار ته دوام ورکړو.
یوکرينیان دا اوس مهال د ترکیه او ملګرو ملتونو په سیر په نړیوالو متحدینو باندې تکیه کوي چې دوی وکولای شي د تور سمندرګي د لارې د غلو صادرات وکړي.
کارتیا وی د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترکیه کولای شي له روسیې پرته د غلې د دهلې زمینیت تضمین کړي. د دې وړاندې ځل په دې حقیقت کې چې کیشتي زموږ د بندرونو او د تور سمندر په تنګیو کې د توګونه تر ترکیه پورې مختلفو هیوادونو نتیریږي. له همدې عمله په هره کیشتي باندې د روسیې له خوا هر ډول برید به د سمندر تیرای وګڼل شي.
روسي د غلو د تړون په وټلو د اوکرين د غلو د ذخیره په تاسیساتو د زیبر کړی. ولسمشر زيلنسکي ویل چې د اوډیسا په سیر د اوکرين په بندرونو کې د هوایی دفاع پیاوړی سیستم به وکول شي، د ګواښونو په کمولو کې مرسته وکړي او د نړیوال خوراکي توکو به ثابت وساتي. ازران یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې. او امریکا غاټ په پورش منځي خپل افغان اړیدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندې صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندې صفو اوریدلی شئ. ستینه خبری یا رکو راست پراونه پر لاندو ساپو 2015.0 میگا هرتز دنن اوازیات یا روایت امروز پراونه پر لاندو ساپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لاندو ساپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ری بلشید.
ساینس پوهانو روانه جولای میاشت په نړیواله کچه د سختي ګرمۍ میاشتې په توګه ثبت کړي. په ورته وخت کې د برتانیې د هوا پیژندنې اداره د ګرمۍ له نظره بیا تیر کال د ریکارډ ماتونکو ګرم کال په نوم یادوي او استدلال کوي چې د ګرمۍ د یاد هوا د اقلیم د بدلیدو نښه ده.
نړیوال اقلیمي سازمان او د اقلیم د بدلون اروپایي سازمان کاپرنیکس د پنځشنبه ورځ د ګرمۍ ریکارډ ماتونکو ورځ بللې. کاپرنیکس د راپور لمخې په دغه ورځ د نړۍ د تودوخې درجه په کم ساري توګه لوړه شوې وه. په دغه ورځ ګرمي د سانتي ګراد یو نیمه درجه چې په نړیواله کچه په عادي وختونو کې د ګرمۍ د زیاتېدو لپاره معیار مقرر شوی څه خزیته و.
We can say that the first 3 weeks of July
د روانه میاشتې لومړنۍ د ریکارډ ترخه ګرمه اونۍ و. اوس چې مونږ د جولای په وروستۍ اونۍ کې یو مونږ ویلای شو چې د روانه میاشتې لومړنۍ درې اونۍ زموږ په حسابو کې تر ټولو ګرمه اونۍ وي. دا به قاعدګي دومره ډیره ده چې مونږ ویلای شو چې روانه میاشت د ریکارډ په کچه تر ټولو ګرمه میاشت و. د ټولو احتمالاتو سره مونږ هیڅکله هم په معاصر تاریخ کې داسې ګرمه میاشت نه ده لیدلې.
د کاپرنیکس مرکز د احصایو له مخې په روانه میاشت کې د تودوخې او 100 درجه د فارنهایت په کچه 2.5 درجه و. دا د 2019 کال د ریکارډ ګرمۍ په پرتله د سانتیګراد یو نیمه درجه لوړه ګرمي و.
مونږ په تیر میاشت کې په دې اړه اعلانې صادر کړې و. مونږ د دغه ګرمۍ د احتمال په اړه 98% راډه و. مونږ په دې اړه چې په روانو 5 کلونو کې به یو کال تر ټولو ګرم کال وي وړاندې نه کړي و. شپږ شپږ سلنه اټکل دا دی چې د نړۍ تودوخه د اوسه وخت لپاره له نورمال حالت څخه د سانتیګراد په کچه د 2.5 درجه په اندازه زیات شي. دا کار باید حیرانوونکی نه وي. د دې زیات امکان شته چې دغه حالت د لږ وخت لپاره وي.
د بریتانیې په کولچستر کې د پسرلي د موسم لپاره د اوربشو د کر لومړی ورځ ده. ودل تبازګر د اقليمي بدلونونو څخه سر ټکوي.
د سخت موسم لامل چې مونږ ورسره مخ یو دا ډېر ستونزمنه ده چې د اوګمحال لپاره پلان جوړ کړو. دا ډول موسم د بزګرانو او د خوراکي موادو د تولیدونکو باور ته زیان رسوي. د دې عمله د زمیندارو مقاوم کاروبار اوس محل د زمیندارو او خوراکي محصولاتو د تولید لپاره مطلقا مهم دی. خودراتون کې ویل سيزه او لاغه ورغه خو وخت لپاره هم مهم دی.
په بریتانیا کې د لومړي ځل لپاره پاتل 1400 او د دوه همزل لپاره په 2022 کې ګرمي له 40 سانتیګراد لوړه شو. د اقلیم د ادارې د نوي راپور لمخې په بریتانیا کې په دوامدار توګه اقلیم تغییر کوي. دا چاره هغه وخت زیاته وي چې تودوخه زیاته لوړه شي.
په بریتانیا کې د ګرمۍ په پسمنظر کې د اوږد مهال د ریکارډ چې هوا ته د خارجي دونکو غازو په تناظر کې چې مونږ شا او خوا هما غلوري روان یو دا به تر ډیره یو اوسط کال وي. د روانه پیړۍ تر پایه که هوا ته د غازاتو استخراج کم شي مونږ به خایي یو یخ کال مخې ته ولرو. په حقیقت کې په لسو کې به نه کاله ګرم وي، ځنې خایي د نورو په پرتله ډیر ګرم وي.
د ګرمو څپو سره مل په روانه میاشت کې ګرمۍ د ګرمۍ په خوانی ریکارډ مات کړ. ساینس پوهانو په شمالي امریکا، اروپا او آسیا لویو وچو کې د دې ګرمۍ وړاندوینه کړې وه. د جولای تر 23 د روانه میاشتې لومړنۍ 21 ورځې د ریکارډ تر کچې ګرمۍ وي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په نایجیریا کې د انسانانو د کاچاک ضد د نړیوال ورځې د لمانځل په مناسبت کمپین چې اونیو تازه پای ته ورسېدو د مخدره موادو او جرایمو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي نایجیریا په افریقا کې د انسانانو د کاچاک د نقل او انتقال غټ مرکز دی. خو د دې اعمالو ډیرو کمو مسؤلینو ته سزا ورکړل شوې ده. خبریال ټیمټي تابو جنا رپورټ را لېږلې تاسو ته درو.
هغه وخت چې په 2018 کال کې د تریسی ګبرېل نه بي خلار ورکو چې څنګه خپل کورنۍ د غربت نه وباسي نو یوې خورینګې یوې سپینسرې ښځې سره معرفي کړه. هغه ځوانې جنکۍ غولولې او فحاشې ته یې استولې. ګبرېل وایي هغه ښځې ورسره واده وکړه چې په فرانسه کې ورته کار پیدا کوي. خو د کار په ځای لیبیا ته د فحاشګرۍ لپاره ولېږل شو. مګر په ډېرې سختۍ د دې سفر نه صحیح سلامت ووته.
If your work has got finished.
که تاسو به خلاص شئ نو تمرې ځکه چې هیڅوک دا فداکاري نه کوي چې خپل وبو تاسو ته درکړي. نو له دې وجه داسې پیښیږي ته به خپل کورنۍ سره ناستې او روس ته به درته معلوم شي چې هغه مړ شوی دی.
ګابرییل مجبور و چې هغه خزه ته $30,000 ورکړي چې آزاد یې کړي. د تېښتې نه مخکې ګابرییل شپږ میاشتې په لیبیا کې د فایشه په هیڅ کار
وکړو.
دوی لیبا ارتباطي کور بولي، خو هغه ځای سم ځای نه دی. ډول ډول سړي راځي بیا یې دی، ته هیڅ نشو ویلی، مجبوروي دی، وحی دی، هغه څه کوي چې ته نه غواړي.
ملګری ملتونه وایي نایجیریا په افریقا کې د ښځو او ماشومانو د قاچاق د جلب او جذب او د انتقال غټ مرکز ده. د انسانانو د قاچاق مخنیوي لپاره د نایجیریا ملي اداره وایي 1% قاچاق نننه په نایجیریا کې کیږي، 90% نو په خارج کې کیږي.
ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
په دیونه کې د وی فدرالي محکمې قاضي د بایډن ادارې د وجنجالي پریکړې د پلي کېدو لار ډب کړل چې د مکسیکو او امریکا په پولا یې هغه کډوال ته د سزا ورکولو په منزور اعلان کړو چې په بل کوم هیواد کې د پناه اخیستلو د درخواستونو پرته زارونه د متحده ایالاتو او مکسیکو ګډي پولي تر رسوي. په مخکړي د امریکا غږ د رپورت خلاصې ته زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دروړي.
د کالیفورنیا ایالت د شمالي ناحیې د فدرالي محکمې قاضي جان ټیګار د بایدن د ادارې د هغې جنجال انګیزي پالیسۍ عملي کول لامنظور کړل چې متحده ایالاتو ته په غیر قانوني توګه د مکسیکو د سرحد په لاره کډوالو د راتېرېدو د لارو د ډب کولو په خاطر نافذ شوې وه. دا نوې پالیسۍ چې سږ کال په مې کې نافذ شوه اکثره هغه کډوال د پناه اخیستو نه بې برخې کوي چې د متحده ایالاتو سرحد ته رسیدو تر مخه آنلاین د مهاجرت د ادارې له مامورانو سره د مرکې وخت نه اخیسته او یا ثابت شي چې امریکا ته په لارې د مکسیکو په ګډون په بلکم دریمګړي هواد کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د ټیکساس ایالت د الپاسو په سرحدي خار کې د بشري حقوقو لپاره د سرحدي شبکې په نامه د وی خیریه مؤسسې اجرایي رئیس فرناندو ګارشیا وایي چې د قاضي پریکړه د تعجب وړ نه ده.
د سټانډرډ دټ یو هاف نو رائټس اف یو ار انډاکومنټډ.
دا معیار چې یو څوک اسناد ونه لري نو هیڅ ډول حقونه نه لري، یو کاذب معیار دی. همدا لامل دی چې قاضي دا خبره کوي. کوم ممنوعیت چې د بایدن ادارې نافذ کړي ضروری ده چې لمنځه ولاړ شي.
د محکمې د دې پریکړې اصل وجه دا و چې د امریکا د مدني ازادۍ مؤسسې او د کډوالو د حقوقو طرفدارو ډلو د غنو مقرراتو پر خلاف یو حقوقي دعوا دایر کړی و. قاضي په فوري ډول د محکمې پریکړې پر تنفیذولو څوارلس ورځې پابندي ولګوله او د متحده ایالاتو د عدلي وزارت ته د اپیل یا نظر ثانی خواست مهلت ورکړه. د ګارشیا په باور دا حکم به هغه کډوال لنیول نه خوندیو ساتي چې په مشروع توګه په متحده ایالاتو کې د پناه اخستلو د خواستونو ورکړي.
La prohibición del asilo estaba
The asylum ban was already harming people who were legitimate.
کوم باندې چې پر اسایلم یا پناه اخستلو لګول شوی لمخکنه له هغه خلکو ته تاوان رسوي چې غواړي په مشروع توګه پناه واخلي. مونږ فکر کوو چې د محکمې د دغه حکم لوري د پناه غوښتونکو درخواستونه باید واخیستل شي. دا خلک او باید چې داګس لاته می ورسته خوندې وساتل شي.
وینزویلای کډوالا استفانیا بریسینو وای چې هغه د متحده ایالاتو د سرحد په لوري د سفر په دوران کې سړو تختونکو او تختوله د هغه په باور د قاضي پریکړه با ممکن چې هغه کډوالو ژوند ته متوجي خطرونو په کمولو کې مرسته وکړي چې د متحده ایالاتو د ګمرکاتو او سرحد ساتلو د ادارې د سی بی پی 1 کمپیوټري اپ یا الی لارې د مهاجرت د ادارې له مامورانو سره د مرکو لپاره وخت نشي اخیسته.
زه له خپل زوی سره یو ځای د وی ترافیکي شارې مخې ته درېدو په یره کې ممکن چې هغه له ځان سره یوزي او یاد چې ما موټر کې کېنې وي او بوبه مې سي هم دا وجه ده چې غواړم چې د فرصت نه په استفادې هم دا اوس لاړ شم ځکه چې د خپل وطن حالت ته چې ګورم د شپږو هیوادونو د اختلو د دومره زیاتو پیسو له خرڅ کول وروسته د بیرته ستنېدو سوچ او فکر هم نشم کولای. خای زیاتې پیسې ولګي.
د بایدن د ادارې مامورانو وایي چې د دې نوو مقرراتو په سبب د جون په میاشت کې د مکسیکو له سرحد نه د کډوالو د راوختلو په پیښو کې 200 کې کمښت راغلی او په داسې حال کې چې دوی د محکمې ته د اپیل یا نظر ثانی خواست کوي د پناه غوښتلو مقررات به عملي کوي. د سپینې ماڼۍ مامورانو وایي دوی په دې اړه اندېښمن دي چې د محدودیتونو لرې کول به متحده ایالاتو ته د کډوالو د بهر د یونوی ډایرکټ بایس شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدر من اوریدم کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریدا مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.